احمد شیبریم سهار مونیک مرغه نړیوال بانک هغه طرح چمتو کړی چې له مخې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د کنګل شویو څه باندې یو میلیارد ډالرو شپږ سوه میلیونه پر هغو پروژو لګول کېږي چې ګټه یې په افغانستان کې تعلیم، کورنۍ او ټولنې ته رسیږي. ټاکل شوی د نړیوال بانک مشرتابه بورډ د مارچ په لومړۍ نیټه د دې طرحې په اړه بحث وکړي، خو وروستۍ پرېکړه به هغه هېوادونه کوي چې دې صندوق ته یې بسپنه ورکړي. د امریکا حکومت په پام کې لري چې په ورجینیا ایالت کې د نورو افغانانو د منلو په هدف یو نوی مرکز پرانیسي. له دې موضوع څخه به خبره څلورو سرچینو ویلي چې په دې مرکز کې به د هغو کسانو کیسونه او چارې سنبالی شي چې له افغانستان هلته بیول شوي دي. یو امریکایي چارواکي رویټرز افرانس ته ویلي چې په غالب ګمان دا نوی مرکز به د روانې فبروري میاشتې په پای یا د مارچ په لومړیو کې پرانیستل شي. متحد ایالات پلان لري چې په پوځي اډو کې د افغانانو لپاره له اتو جوړو شویو مرکزونو څخه وروستی یو هم په نږدې راتلونکي کې وتړي. لسګونه سره افغانان چې په تېره اګست میاشت کې د طالبانو په لاس د کابل له سقوط وروسته متحد ایالاتونو ته لیږدول شوي په همدې اډو کې دېره دي. روسي پلاوه بلتون پالو روسیې ته د اوکراین د ختیځ د ځینو سیمو د اوسیدونکو د لیږد خبر ورکړی. لویدیځو هیوادونو خبرداری ورکړی چې روسیه د اوکراین د نیولو لپاره د پلمو په لټه کې ده. د راپورونو له مخې ولسمشر ولادیمیر پوتین له اوکراین سره پر پوله د پرتې سیمې روستوف د بیړنیو حالاتو وزارت ته امر کړی چې هغو خلکو ته چې د اوکراین له ختیځ څخه روسیې ته راځي لازم امکانات برابر کړي. دا اعلان د اوکراین په ختیځ کې د نشتو له تولیدو وروسته کیږي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایډن خبرداری ورکړی چې د روسیې لخوا د اوکراین د اشغال احتمال ډیر نږدې شوی دی. په داسې حال کې چې د پیکینګ د ژمني اولمپیک لوبې سبا پای ته رسیږي، ناروې د سرو زرو د 15 مډالونو په ګټلو سره تر اوسه د جدول په سر کې ده. جرمني 10 مډالونه اخیستي او دوهم ځای خپل کړی. د ژمني اولمپیک کوربه چین تر دې دمه په څلورم ځای کې دی. دا لوبې په 12 ورزشي څانګو کې د فبروري په څلورمه پیل شوې. د ګډو رسمي ورزشونو یا ام ام اي افغان لوبغاړی حسین بخش سفری تیره شپه د خپل روسي سیال په وړاندې ماتې وخوړه. د سفری سیال رینات اوندار چې په بلډوزر مشهور دی د لوبې په 22مه ثانیه کې سفری ته پر مخ د سوک گزارونه ورکړل او ناک اوټ یې کړ. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ سبا 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د ملګرو ملتو د سرمنشي څرګندونې لرو چې له افغانستانه نوري نړۍ ته د ترهګرو خبرېدو ته اندېښنه ښکاره کړې. موضوع مو د سیاسي چارو لکتونکي زردوشت شمس سره هم شریکه کړې.
نړۍ اصلا دغه ویره لري چې افغانستان بیا د نوي کلونو په جغرافیه باندې بدل نشي.
دا به هم واوري چې نړیوال بانک د ملګرو ملتو د مؤسسو له لارې په افغانستان کې په سلګونو میلیونه ډالر بشري مرستې کوي. اورېدونکي مو هیر نه دي. یو شمیر نور مطالب هم تر ونیمو بجو له ازادي راډیو اورېدلی شئ. در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتو سرمنشي ویل افغانستان نوري نړۍ ته د تروریزم د خبرېدو ګواښته. انټونیو ګوتیرش پرون د مونیخ امنیتي غونډې ته په وینا کې وویل ترورستان هڅه کوي له هغو هیوادونو څخه چې وضعیت یې حساس دی د ځالې په توګه کار واخلي. په همدې حال کې متحد ایالاتونو ویلي اجازه نه ورکوي چې د امریکا په ګډون هیڅ هیواد له افغانستانه د تروریزم له پیش ګواښ سره مخامخ شي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په نړۍ کې امنیتي ګواښونه د سړې جګړې د وخت پرتله اوس مهال زیات شوي دي. انټونیو ګوتیرش پرون د میونیخ امنیتي غونډې ته په وینا کې وویل ترورستان د افغانستان په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې د ځان لپاره د ځالو د موندلو هڅه کوي.
په سوریه کې داعش له ماشومانو څخه د سپر په توګه کار اخلي. القاعده او ملګرو ډلو یې نور ځواک او زیاتې وسلې ترلاسه کړي دي. له افغانستان څخه هم د تروریزم د خپرېدو ګواښ ستدی.
ښاغلی ګوتیرش وویل تروریستان د فعالیت لپاره تر ډیره په هغو هیوادونو کې د ځالو د موندلو هڅه کوي چې وضعیت حساس او ماتیدونکی وي. په همدې حال کې متحدو ایالاتونو ویلي دي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مبارزې ته ژمن دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې اقداماتو په وسیله غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې له افغانستانه به د امریکا په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد ته هم ګواښ نه متوجه کیږي. واشنگتن په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د مشر په اړه د معلوماتو په بدل کې $10 ملیون جایزه اعلان کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي ثناء الله غفاري چې په شهاب المهاجر هم مشهور دی په افغانستان کې د داعش ډلې د عملیاتو مشري کوي. د طالبانو حکومت چې شاوخوا شپږ میاشتې مخکې یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شو تر اوسه څو ځلې د داعش ډلې د ځپلو خبر ورکړی. دوی همداراز داعش د خپل حکومت لپاره جدي ګواښ نه ګڼي او وایي چې دا ډله په افغانستان کې هیڅ هم نشي کولای.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش ویلي چې له افغانستان نورې نړۍ ته د تروریزم د خپرېدو ګواښ شته. بلخوا واشنگتن ویلي دي چې د داعش پر ضد مبارزې ته ژمن دی. په دې اړه احمد تکل د سیاسي چارو د شنونکي او د پخواني افغان ډیپلومات زردوش شمس نظر پوښتلی. ښاغلی شمس د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې له افغانستانه نورې نړۍ ته د تروریزم د ګواښ خپرېدل رښتیا دي او که د نړیوالو ویره؟
دغه ویره او تشویش تر یو حده صحیح دی او نړۍ اصلا دغه ویره لري چې افغانستان بیا د نوي کلونو په جغرافیه باندې بدل نشي، چې مرکزی نظام وجود نه لرو، د ډلو ټپلو حکومت او هم منطقي او هم نړیوالو افراطي ډلو په افغانستان کې ځای وموندلو.
د سیکاري چې طالبان هم له نړیوالو تروریستي ډلو سره په لانجه اوښتي دي، دوی څومره ستاسو په نظر د وضعیت د مهارولو توان لري؟
دلته دوه موضوعات دي. یو دا دی چې آیا طالبان څومره واقعا حاکمیت لري په افغانستان باندې، ځکه چې دومره توانمندي خو دی نه لري چې په د افغانستان په ټوله خاوره باندې په هر ځای کې دی حضور ولري. دا اوس هم د داعش سره د دې جنجال روان دی. القاعده که څه هم په دې تیرو وختونو کې داسې زیات عملی او فعال رول نه دی لرلی، ولې د شتون په اړه مختلف اطلاعات شته دی. نو د طالبانو ونډه او مسؤلیت خو مهم دی، ځکه چې دوی اوس په افغانستان باندې واکمن دی. نو د نړۍ توقع هم دا چې دوی باید اجراتو کی. او دویمه موضوع د طالبانو د ارادې ده او د دغه د نظریاتي اساس ده چې هغه بلک دی ته ستونزمنې وي چې که دغه سي اسلام پاله ډلې وي او هغه د دینه د پناه یا د اوسېدو یا د مرستې غوښتنه وکړي، دا به دوی ته ډېره مشکله وي چې هغې ته انکار وکړي. که څه هم دوی بیا بیا وضاحت کړی دی چې دوی حاضر نه دي چې هېڅ چاته د دغسې ډلو خلک وسپاري، که هغه ګاونډیان دي، پاکستان دی یا حتی امریکا ده.
د امریکا حکومت د داعش ډلې د مشرانو پر سر جایزې ټاکلې دي. فکر کوي چې د طالبانو او د امریکا د حکومت ترمنځ په دې برخه کې د همکارۍ چانس او امکان شته؟
هو، د داعش موضوع داسې ده چې د طالبانو د امریکا د مشترک کار باعث کېدای شي. د امریکا ولسمشر سو واری په خپل بیانیو کې د طالبانو ستاینه کړې ده یا ستاینې ته ورته څرګندونې کړې دي چې په دې برخه کې داعش د دوی دواړو مشترک دښمن دی. نو د دې امکانات زیات دي چې په دې برخه کې به امریکا او طالبان د داعش سره مبارزې کې دوی سره رانږدې شي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي تمرکز په خپله وینا کې تر ډېره پر دې و چې دا تروریستي ډلې له افغانستانه پراوتو دي او د دوی نفوذ د نړۍ په کچه په زیاتېدو دی. ستاسو تصور څه دی چې په افغانستان کې دا خطر د طالبانو له راتلو سره په کمېدو دی که برعکس په زیاتېدو دی؟
بېله شکه چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو سره په نړیواله کچه دغه د اسلام تر نامه لاندې چې کومې ډلې فعالیت کوي د هغې د تشویق او د باعث سبب شوي دي. ولې دا بیا هم منحصره ده چې آیا طالبان په دې توانیږي چې په افغانستان کې یو باثباته مرکزی قوي نظام جوړ کړي چې ټول افغانان پکې خوښ اوسي. که چیرته داسې ونه شي نو بیا دغه ویره په یو بالقوه تهدید باندې بدلېدای شي او افغانستان بدبختانه هغسې وضعیت ته تلی شي چې بیا دغه ډلو په مرکز بدل شي او هم خپل افغانانو ته او هم بیا منطقې او نړۍ ته ګواښ شي.
زردشت شمس په یوې خبرتیا پسې مو له افغانانو سره د نړیوال بانک له نویو مرستو خبرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د یوې طرحې له مخې چې نړیوال بانک چمتو کړی، د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د کنګل شویو پیسو څخه 600 میلیونه ډالر په افغانستان کې د خلکو د اړتیا وړ پروژو د تمویل لپاره ځانګړي کیږي. د طرحې له مخې دا پیسې به د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو لخوا د غذایي خوندیتوب، روغتیا او تعلیم پر پروګرامونو ولګول شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
نړیوال بانک هغه طرحه چمتو کړې چې له مخې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د کنګل شویو څه باندې 1 میلیارد ډالرو 600 میلیونه پر هغو پروژو لګول کیږي چې ګټه یې په افغانستان کې تعلیم، کورنۍ او ټولنې ته رسیږي. ریوټرز خبري اژانس د نړیوال بانک د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې ټاکل شوی ده د نړیوال بانک مشرتابه بورد د مارچ په لومړۍ نیټه د دې طرحې په اړه بحث وکړي او د پیسو د ورکړې په اړه وروستۍ پریکړه به هغه هیوادونه کوي چې د افغانستان د بیا رغونې صندوق ته بسپنه چمتو کوله. د افغانستان د بیا رغونې د صندوق اداري چارې نړیوال بانک پر مخ وړي. سرچینه زیاتوي په داسې حال کې چې د افغانستان د اقتصادي سقوط په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. تمه ده چې دا پیسې به د یونیسف، د خوړو د نړیوال پروګرام او د خوړو او کرنې د ادارې په ګډون د ملګرو ملتونو د ایجنسیو په وسیله د غذایي خوندیتوب، روغتیا او تعلیم پر پروګرامونو ولګول شي. مرستندویو هیوادونو په دسمبر میاشت کې دا ومنله چې له دې صندوق څخه 280 میلیون ډالر د خوړو نړیوال پروګرام او د ماشومانو د مرستې صندوق یا یونیسف ته ورکړل شي، څو په افغانستان کې د روغتیا او د ماشومانو د تغذیه پر برخو ولګوي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش په جنوري میاشت کې امنیت شورا ته د وینا پر مهال د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د 1.2 میلیارد ډالر کنګل شویو پیسو د آزادېدو غوښتنه وکړه. تېره اونۍ متحدو ایالاتونو هم اعلان وکاوه چې د افغانستان د 1 میلیارد ډالرو کنګل شوی شتمنۍ نیمایي د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو لپاره ځانګړې کړي. که څه هم د پریکړې له دې کبله چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې زیرمې پاتې نیمایي د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 12 نیټې د تروریستي حملو د قربانیانو د کورنیو لخوا د طالبانو پر ضد د حقوقي دعوې لپاره ځانګړې شوې په هیواد کې دننه د مخالفت غبرګونونه وپارول. خو د امریکا حکومت وویل چې دا پریکړه د افغانستان د خرابیدونکي بشري او اقتصادي وضعیت مخنیوي لپاره شوې ده.
د اسمت سروان په راپور کې مو واوریدل چې نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې 600 میلیونه کنګل شوي ډالر په افغانستان کې پر بشري مرستو لګوي. بل لور ته د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د خلکو لوږه دوام لري. د سازمان ویلي چې تېره میاشت له هرو لسو کورنیو چې عواید یې درلودل د اتو هغو په عوایدو کې زیات کموالی راغلی. جزئیات په دې راپور کې.
د خوړو د نړیوال پروګرام د آسیا پاسفیک څنګه پرون د سلواغې پر 9 پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې لوږې تر ټولو زیات خلک په پلازمینه کابل کې زیانمن کړي دي او تر دې بعد دا چې تیر میاشت ځینې خلک د سړو په وړاندې په داسې حال کې مقابلې ته مجبور سول چې هیڅ کماهی هم نه درلوده. د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو او له هغې ډلې د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي له پیل مخکې هم خبرداری ورکړی و چې د افغانستان خلک د لوږې له خطر سره مخامخ دي. د دې ټولنې اجرایه رئیس ډیوډ بیسلی د ژمي له پیل مخکې ویلي و چې افغانستان ورځ تر بلې د خوراک له کمښت سره مخ کیږي. ښاغلی بیسلی اټکل کړی و چې د ژمي له رارسېدو سره به دا وضعیت لا خراب شي، ځکه د پوینا مایندې به په دې اړه فکر کوي چې خپل اولادونه له لوږې وژغوري او کله یخنی. د بیان لمخې د افغانستان د وګړو په سولو کې 95 د خوړو لپاره کافي مواد نه لري. د دبليو ایف پی بیان زیاتوي چې په 13 جنوري میاشت کې له هغو لسو کورنیو چې اواید لري د اتو هغو په اواید کې د پام وړ کموالی راغی. په همدې حال کې د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن په یو تازه راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه ماشومان له لوږې سره مخامخ دي. د سیف د چلډرن د سیمه ایز دفتر د رسنیو مسؤلې شارلوت روز پرون ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د خوار ځواکو ماشومان شمیر 2 چنده سوی دی.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ چپا 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن اوکراین ته اندېښنه ښکاره کړې ده او ویلي دي چې دا ویره ډېره زیاته ده او د زړه منلې ده چې روانه اونۍ ممکن روسیا پر اوکراین برید وکړي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکو، خو اوس بدخشان ته مخه کوو. د افغانستان کورنۍ رسنۍ په بدخشان ولایت کې د شری ناروغۍ د سرایت له کبله د ماشومانو د مرګونو تلفاتو خبر ورکوي. په ژواک خبري اژانس د طالبانو د حکومت د چارواکو له قوله راپور ورکړی چې دې ناروغۍ 155 ماشومان وژلي دي، خو باختر خبري اژانس وایي په تیرو دریو میاشتو کې یوازې بدخشان په کوفاب ولسوالۍ کې د شری او فصلي ناروغیو له کبله 15 ماشومان مړه شوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
پژواک خبری اژانس د طالبانو د حکومت د چارواکو په حواله راپور ورکوي چې په بدخشان ولایت کې د شری ناروغۍ د تلفاتو شمیر 155 ته رسیدلی دی. د راپور له مخې ډیری د مړینې په کوفاب او نسای ولسوالیو کې شوې دي. باختر دولتي خبری اژانس د سیمه ییزو چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي یوازې د کوفاب ولسوالۍ په اویا کلیو کې په تیرو دریو میاشتو کې 15 ماشومان د شری او نورو فصلي ناروغیو له کبله مړه شوي دي. اژانس د بدخشان د عامې روغتیا د مرستیال قاری محمد نذیر نزار له قوله راپور ورکړی چې وایي شری په بدخشان ولایت کې د اندېښنې وړ دی. د راپور له مخې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت زیانمنو ولسوالیو ته د یو پلاوي پلاس یوه اندازه درمل او واکسین استولی دي. په بدخشان ولایت کې د آغا خان د روغتیایي بنسټ یو مسؤل هم ویلي دي چې کوفاب او نسای ولسوالیو ته د شری له سرایت وروسته دوه روغتیایي ټیمونه رسیدلي او له زرو د زیاتو ماشومانو علاج یې کړی دی. د طالبانو د حکومت چارواکو په تیره د روغتیا وزارت ویاند په بدخشان کې د شری له کبله د ماشومانو د تلفاتو په اړه د ازادۍ راډیو پرله پسې تماسونو ته ځواب ونه وایه. د روغتیا متخصصان وایي د واکسین نه تطبیق، د درملو نشتوالی، اقتصادي ستونزې او د لارو بندیدل په بدخشان کې د شری او نورو فصلي ناروغیو له کبله د تلفاتو اصلي علتونه دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د څیړنې له مخې شری هغه ناروغي ده چې په نتیجه کې پوستکی انتنی کیږي او علایم یې تبه، ټوخی، د پوزې بهیدل او پر بدن د کوچنیو سرو دانو راوتل دي. دا ناروغي ډیره ژر د مستقیم او غیر مستقیم تماس په وسیله انتقالیږي. شری واکسین لري، خو د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې هر کال له 100,000 زیات ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي په دې ناروغۍ له اخته کېدو وروسته مړه کیږي.
د ازادۍ راډیو خپرونې د سهار له 9 بجو د ماقام تر 9 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25، 11، 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ راډیو خپرونې په 2000 اویا، 4090، 9400، 1800 او 15090 موندل شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای د زړه منلې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پریکړه کړې ده چې راتلونکې اونۍ اوکراین ونیسي، خو دی لا هم ډیپلوماتیکې حل لارې ته هیله مند دی. جو بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډې ته وویل له همدې شېبې ما دا منلې چې ولسمشر پوتین خپله پریکړه کړې ده. موږ د دې لپاره علت لرو چې دا باور مو کړی دی. د امریکا ولسمشر دا خبرې له خپلو اروپایي متحدانو سره تر 45 دقیقو ټلیفون کانفرانس وروسته وکړې. بایدن وویل چې د دې اداره داسې فکر کوي چې روسیه به پر پلازمېنې کیف چې 2 میلیونه او 3 لک نفوس لري برید وکړي او دا حمله به د ډیرو تلفاتو سبب شي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د پنجشنبې په ورځ په اروپا کې وګوري او دا د هغو هڅو برخه ده چې د جګړې مخه نیسو. بایدن دا هم وویل که چیرته روسیې تر دې نیټې مخکې پر اوکراین برید وکړ نو دا معنا لري چې ماسکو د ډیپلوماسۍ لار تړي او که چیرته دوی د جګړې لاره خپله کړه ستر قیمت به یې بیا پرې کړي. روسیا وایي چې دوی د اوکراین د نیولو پلان نه لري او متحده ایالاتونه هسې احساساتي بې ځایه اوازې خپروي. د امریکا ولسمشر په داسې وخت کې پر اوکراین د روسیې برید ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پلوه بلتون غوښتونکو فعالیتونه د کیف پر ضد زیات شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونې دې برخې ته موزه اجملند هرکلی کوم. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د افغانستان د سفارت چارواکو هغه رپورټونه رد کړل چې ګواګې سفارت تړل شوی. په امریکا کې د افغانستان سفارت یوې باوري سرچینې داسې اسناد له ازادۍ راډیو سره شریک کړي چې له مخې امریکایي چارواکو د افغان ډیپلوماټانو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ترمنځ د یوې غونډې غوښتنه کړې ده. دا سرچینه وایي چې په دې غونډه کې به دغه شان امریکا کې د افغانستان د کونسلي چارو د دوام په تړاو خبرې وشي. نور جزئیات د حسیبي اټکپال رپورټ کې.
کڅ هم زینو رسنې او راپورونه خبره کړي و چې امریکا کې د افغانستان سفارت د پنځشنبه په ورځ تړل شوی او د افغان ډیپلوماټانو ډیپلوماټیکي ویزې لغوه شوی خو د سفارت چارواکي د راپورونه ردوي. په هغه اسنادو کې چې ازادي رادیو ته رسیدلی راغلی چې د مارچ میاشتې په لومړۍ ورځ بعد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او امریکا کې د افغان ډیپلوماټانو ترمنځ د افغانستان سفارت د کنسولي چارو د دوام پاړه یوه ناسته جورشی. ورسته له هغه چې د جنوري په 13مه د امریکا د بهرنۍ او چارو وزارت د افغانستان سفارت ته یو لیک واستوه او له دې ډیپلوماټیک ادارې غوښتنه وکړه چې راتلونکي یوې میاشتې کې به سفارت وتړل شي، د افغانستان سفارت د امریکا د بهرنۍ او چارو وزارت ته د یو درې پاڼیز لیک پاستولو سره خپل جواب او غوښتنې امریکایي لوري سره شریک کړي دي. په دې لیک کې د یوې لنډې مقدمې ورسته په لومړی پاراګراف کې سفارت د امریکا د بهرنۍ او چارو وزارت وړاندیز کړی چې د یوې دوامدارې حل لارې له مخې د افغانستان سفارت د بانکي اکاونټ او پیسو او همدارنګه د قنصلي چارو د نه کنګل کېدو لپاره کار وشي. په دې لیک کې د امریکا له بهرنۍ او چارو وزارت غوښتنه شوې چې سفارت غوښتنه کوي چې واشنگتن کې د افغانستان سفارت او همدارنګ لس آنجلس او نیویارک کې د افغانستان د قنصلګری او په بهرنی چاپیریال کې د افغانستان د درې رنګ بیرغ رپیدل دي دوام ولري. د دې لیک په نورو برخو کې د افغانستان سفارت د امریکا له بهرنۍ او چارو وزارت غوښتي چې امریکا کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره دي دواړه لوري د یو داسې حل لارې په موندلو کار وکړي ترڅو د افغان کډوالو ستونزې د سفارت له تړل کېدو وروسته هم له خنډ او زنګ سره مخ نشي. په امریکا کې د افغان سفارت مرستیال عبدالهادي نجرابی ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په هغه لیک کې چې د جنوري په 13مه افغانستان ته استول شوی و راغلی و چې سفارت تړل کېږي خو افغان سفیر عادل راز به ډیپلوماټیک ویزې سره په خپل ځای وي او ډیپلوماټیک مسؤلیت یې پر ځای وي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته د افغان سفارت د استول شوی لیک له مخې او خاغلی نجرابی په خبره خاغلی راز له خپلې دندې استعفا کړی ده. خاغلی نجرابی ازادي راډیو ته وویل
این ما یک مساله را اینا گفته بودن که
امریکایانو ویلی و چې د سفارت زیرمی او د سفارت سرپرستی او دا شان د سفارت د بانکي اکاونټونو سرپرستی به واخلي، خو سفیر کولای شي چې خپل ډیپلوماټیکي ویزه سر امریکا کې او خپل استوګنځای کې چې په کرایي نیول شوی ژوند وکړي. خو د سفیر د استوګنځای لګښت د سفارت له توانای پورته دی، او که سفیر په خپل کور کې پاتې شي او هغه د قونسلي او سیاسي چارو اجازه ونه لري نو د هغه شتون په افغان ولس کوم اغیز نه لري. که سفیر په خپل ځای پاتې کېدل نو د هغه د کور لګښت څه د پاسه $10,000 وو.
اوس تازه د فبروري په 14مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان سفارت د دې لیک په ځواب کې سفارت ته بل لیک استولی. په دغه لیک کې چې ازادي راډیو ترلاسه کړی دی راغلی چې د افغانستان سفارت ډیپلوماټان او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرنی چارو ماموریت دفتر مشر به د مارچ میاشتې په لومړۍ نیټه یوه ناسته ولري ترڅو د افغانستان ډیپلوماټانو غوښتنې پکې مطرح شي او ورته د حل لارې د موندلو لپاره کار وشي. ټاکل شوی په دې ناسته کې د لس آنجلس او نیویارک د قنصلګریو په شمول شاوخوا 40 افغان ډیپلوماټان ګډون وکړي. واشنگتن کې د افغانستان د سفارت مرستیال عبدالهادي نجرابی دې ناستې ته خوشبینه دی.
امریکایانو موږ ته ویلي د رامنځته شویو ستونزو او په ځانګړي ډول د مالي ستونزو له کبله به دغه ناسته وشي. زه خپله هیله مند یم چې دوی به په خپلې دغه پریکړې بیا له سره کتنه وکړي.
په دې تازه لیک کې د افغانستان سفارت د تړل کېدو د نیټې په تړاو څه نه دي ویل شوي چې سفارت به کله وتړل شي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وویل چې تر اوسه د دې موضوع په تړاو کوم موقف نه لري، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز مخکینی رئیس فرامرز تمنا ازادي راډیو ته وویل
د امریکا دغه پریکړه چې غواړي د افغانستان سفارت وتړي په یو ډول افغانستان کې د نوي سیاسي نظام د ملاتړ په معنا ده، او د امریکا او طالبانو اړیکې ورسره غښتلې کیږي. د دې ترڅنګ دا کار باعث کیږي چې نور هیوادونه هم امریکا ځان ته الګو جوړ کړي او هغوی هم دغه کار وکړي. امریکا لومړی هیواد دی چې د افغانستان سفارت تړي، خو وروستۍ بنوي.
واشنگتن کې د افغانستان د سفارت مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان سفارت هر میاشت نږدې $100,000 لګښت درلود. امریکا کې د افغانستان سفارت اوس مهال نږدې 10 ډیپلوماټان لري، او د نومبر میاشتې یو لږه وروسته چې د سفارت بودیجه کنګل شوه، د دغه سفارت د سیمه ایزو کارکونکو قراردادونه هم ختم شوي دي.
نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ اسمت ساروان ورته کتنه کړي.
ګڼو ورسپنو او رسنیو د هغه افغان ماشوم په اړه لیکنې خبرې کړي چې په زابل کې یو ژور ساتل بدلی وو او پرون مړ راوېستل شو. د پیښې همغه راز چې دننه په افغانستان کې د ډیرو خلکو پام ځان ته اړولی، د نړیوالو مطبوعاتو پام هم ور اړولی دی. د حیدر په نوم د 18 کلن ماشوم درې ورځې په 25 متره ژوره څا کې بند وو. ایوننګ ستاندرد رسپانې د دې موضوع په اړه په مفصل راپور کې د کلیوالو او طالب چارواکو عکس خپور کړی چې د پیښې ځای ته نږدې پر مځکه ناست دي. رسپانې هغه مکالمه چې تر مړینې مخکې حیدر او د هغه پلار کړې وه رااخیستې او لیکلې دي چې دا خبرې د خلکو لپاره لا دردونکې وي. د نورو ترڅنګ د بریتانیا ګارډین او د امریکا نیویارک ټایمز ورسپانو او یورو نیوز تلویزیون هم په دې موضوع لیکنې خپرې کړې دي. خو په دې منځ کې بزنس ستاندرد رسپانې په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه د یو جګپوري امریکایي جنرال اندېښنه خپره کړې ده. په منځني ختیځ کې د امریکا عمومي قومندان جنرال کنت مکینزی په یو مرکه کې ویلي چې د طالبانو له واک ته رسیدو راوروسته امریکا لا هم دې ته ځیره ده چې څه پیښیږي. دی وایي چې په افغانستان کې داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څانګه لا هم د امریکا لپاره د اندېښنې سبب ده. د جنرال مکینزی په وینا طالبان د داعش ملګري نه دي، او په تیرو کلونو کې څو ځلې ورسره جګړې کړي، خو له دې سره سره داعش لیواله دی چې په افغانستان کې حمله وکړي. ډیپلوماټ مجله هم په افغانستان کې د داعش د فعالیت په اړه لیکنه خبره کړې ده. دا مجله لیکي سره له دې چې طالبانو ژمنه کړې چې په افغانستان کې به بهرنیو سختري زورډلو ته اجازه ورنه کړي، خو القاعده د ازبکستان اسلامي غورزنګ، د اسلامي دولت خراسان څنګه او نور ډلې په دې هیواد کې میشتي دي. ډیپلوماټ زیاتوي که څه هم د طالبانو مشران وایي چې نور په افغانستان کې القاعده ډله نشته، خو ملګرو ملتو په پرلپسې ډول په افغانستان کې د القاعده ډلې حضور څارلی دی، او په عین حال کې داعش ډله د ځان د تنظیمولو په لټه کې ده. د ملګرو ملتو د راپور له مخې د داعش د غړو شمیر په تیرو شپږو میاشتو کې دوه برابره شوی، او دا ډله په سوریه کې له اسلامي دولت یا داعش څخه مالی ملاتړ ترلاسه کوي. د ډیپلوماټ پر اساس که داعش غشتلی شي، نو ټولې نښې ښیي چې په افغانستان کې به تاریخ بیا تکرار شي. مجلوی دې ته په پام چې د افغانستان ادارې کمزوري دي، اقتصاد د پاشلتیا په لور روان دی، او بشري بحران په اوج کې دی، نو له داسې یو حالت سخت دریځېدلی ښه ګټه اخیستلی شي.
تاسو دا پیغامونه نو پتر ورسید.
سلام علیکم. زه د وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ اوس مهال د کابل په حسین خیل منطقه کې کډوال شته ورځ تیر وو. موږ ورور ډېر مجبور یو، کوم په ملي خیلو کې کېډنګ شو، هیڅ موږ سره کومک نه دی کړی. هر څه مو د خاورې سره خاورې شول. اوس موږ د کرایې واسنه لرو، په کرایې کور کې ژوند تیرو، هیڅ موږ سره کومک نه دی کړی. موږ د چا نه کومک وغواړو، تا ته ورشو. موږ ډېر مجبور یو، حتی د کور خوراکي توکي موږ په پور باندې پیسې را اخلو د خلکو نه د کور خوراکي توکي ګرانی شو ډېر مجبوره یو په دې برخه کې زموږ سره همکاري وکړه لطفا زما نوم دی فاطمه د ورور نوم دی احمد شاه که تاسو په دې برخه کې زموږ سره همکاري کولی شئ زما د ورور نمبر دی واتساپ نمبر 0 او 9 1 9 1 3 اوه سوه درې دېرش په دې برخه کې زموږ سره همکاري وکړئ ډېره مو مهرباني به مو وي موږ د تانه کومک وغواړو د ښار نه وتلې منطقه کې موږ اوسېږو او خدای پامان
ستاسو پیغامونه و چې موږ ته مو راستولي وو اوس هم دومره نورو خپرونو کې زما همکاران درسره
ساعت 7:30